سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجیدی او سه همزه ماته سه همزه د رادیو تغواکی است مخک تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د مسکو فارمټ پر حوالو پرون شنبه د خپل شپږم غونډه د پای په اعلانیا کې پر طالبان غاکړه چې خپل واکمنی متعدل او پرغه کړی او دینجونو خو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړی دویم درځل طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نوري ودونه کې ډیر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نسی د مسکو فارمټ شپږم غونډه د جمعې په ورځ د روسیې او ازبکستان پاکستان تاجکستان قزاقستان چین هند ایران او قرقیزستان د استازو په ګډون پرانیستل شو په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکي بوخو کې درې تنه مړه او ویش نو ټپن شوې دي د فاریاب لپاره د طالبانو د ثلاثه کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرونزینو کورنیو رسنوي ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه د یو فلان کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نو ټپن شوې دي په بل پیښه کې د البر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلان کوچ موټر چپه شو چې په نتیجه کې ماشوم مړ او تنه نو ټپن شوې دي یا به زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 3.3 درجه بونند نن سهار وو بجې او سلی جقخه د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولرزولې د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د زلزلې مرکز بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خوده لیده د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کیږي او په اکثر مواردو کې چې شدید نه وي او مرکز ډېر ژور وي خلک نه احساسوي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګو د پاکستان حکومت د بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده د غورځنګ په خبر پښتون خو بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو نور ستونزو پاړه د اکتوبر په 18 نیټه د وستر جرګې تابع کړې ده د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولی او امنیت ته زیان رسوي په کوم کې وړاندې ویل شوی چې د همدې دلیل لمخې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس پر پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولې ده د قانون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو غړي له وینا او غونډه باندې کوي پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کورکو په منځ کې د خبر پښتونخوا یوولس پولیس او یو سرشل افغانان باندې ول شوې دي نقوی پرون په یو خبري غونډه کې همدارس ویل چې د عملیاتو په ترڅ کې ټول ټال 1500 پاکستاني خلک کسان نیول شوي دي چې په غو کې د خبر پښتونخوا یوولس پولیس شامل دي چې دا کې په اعتراضونو کې ښکیل وو د په وینا د لاریون والو لوري د دزو لعمله د پنجاب 15 پولیس او د اسلام آباد یو دیش پولیس ټپن شوی چې دی ال نازک ده نقوی زیاته کړی کتم په بزینو سیمو کې خلک ټپېږي خو څوک چې شوی نه دی پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د وسلوال مخالفانو په بریدو کې د دوی لکتر لکش پاړس فوجیان وزل سیوی دی د پاکستان رسنیو راپور لبخې د دغه وات امنیتی چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا په کورم سیمه کې د وسلوالو په بریدو کې و فوجیان وژل شي او د نور ټپيان شوی دی د بیروت په جنوب لمنه کې پر زیایا سیمه د اسرایلو هوایي بریدونه تیر شپه سهار تر سهار پورې دوام درلود او خبري اژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ غږونه هم اوریدل شوی دی تر راپور لمخې په پراخ اور د بیروت د جنوب اسمان روخانه کړ او د اکشمې پورزه هوا ته لوګه پورته کړه د لبنان ملي خبري ایجنسی ویلي چې د بیروت په جنوب کې د زبلات تر کنټرول لاندې سیمه باندې د شوي بریدونه شوې دي او په برلین او لندن کې د اسرایلو پلوی فعالان پر اسرایلو د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونه تر وتل د اسرایلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یو ډول سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ په همدې حال کې د اسرایلو د هدفونو د ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي_radio.com کې ورته لشي افغان خزو ته د پنور کول بهیر لار کلی سره مخ شوی خو افغان خزي د دوی غوښتري
دا ډیر ښه کار ده خو افغانستان کې یو جلی نه د دوی انجونې نشته افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده
د ژمی پر راسیدو سره د سیلابونو ګواخ لري شیخو د سیلاب پر راتلو سره څه باید وکړو
کله چې موږ د سیلاب پاک لا وړاندوینه کیږي موږ باید هغه ځای زر تر زره پریک دو
هلمند کې کوچن لبی لبی لسون سر مخ دی خبرونه کې درته نور راپرونه هم لرو ازادي سره وسی
دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارد بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې او ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر افغان انجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان میرمنې په ډلیزه توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هیوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هیواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان وکړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو، بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11 نیټه د یوې ستر جرګې تابعه کړې وه. پر همدې موضوع راسره له اسلام آباده د مشال راډیو برخې همکار راشد خټک وصل شوی دی. سلامونه خټک صاحب، خیر راغلی. بحث بل دی صاحب، پیل کړو چې د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی؟
مننه. دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویل دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی. د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغه امنیت ته خطر دی او ستونزه جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګیدل دي، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرای ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرای ضد، د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغه لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې غورته ویل دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې دغه تور لګول کی چې هغه وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني لانی؟
اصلا خود دغه سه بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډیر اغیز پر باسي هم نه، ځکه چې پارلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، په بانکي اکاونټونه وي، په بانکي اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري. دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي، دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو. یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه بندیزونه
اوس خټک سره دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډیر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رائے غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې خلک راغونډ کړي، هغوی ته وینا وکړي، یو لاریون وکړي او یا جرګه وکړي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 د اکتوبر راغوښتې ده، د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه. د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړې ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منه کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو د راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق د ورکولو په برخه کې دوی د راوګرځي، دغه ډول بندیزونو پر هغوی اغېز کولی شي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول. که دا لیکل شوی نه وه، د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کېدو کمه رویه کې ده، هغه داسې وه لکه بندیزونه چې پې لګېدلي وي. دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی.
دولتي
غندنه به کوي، وایي بچ یاره دا غیر جمهوري کار دی، په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړ وي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
بله مننه، ډېره زیاته مننه ژوندی سي خټک صاحب، خو وخت ولري. مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په فارولت کې د وژل شویو ډاکټر کورنی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فارولت کې د نپیژند کسان لخوا په چړوول شو چې میړې وژل شوی، خو خزې ټپی ده. په فارولت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویل دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې.
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فرا ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه وو د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده، چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فرا ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده اونو مولوی نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغله پری راغلی و او دا پیسو و تلیفونو لپاره وحلی ده شهید کرده و مرمنی تپیده ورور می وو وشکلن و میرمنی 25 کلنه بوی ل دولت د ټولو همدا غختنه ده چې امنیت ټینګ کړي. هر ورځ قتل غلا بی وسلی بیچارهګی بدبختی ده ټول همدا غواړي چې نور دې څوک نه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنی ډاکټر عاطفی د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
خانم شان تسل نداره، اشما عامله داره. خانم مدت 2 سال مقررام نشه
میرمنی دا تو میاشت امیندواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا 2 کاله کېږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم مخکې کېږي چې د دندې لپاره فراه ته تللي و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزي کورنۍ وایي د هغه مړی به نن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان محمد نسیم بدري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاد پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حمله وروسته له سیمې تښتېدلی، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. تازه هغه یې تیره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او دی وبل د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ ویان بلال اورزګانی ځایي رسنیو ته استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاوي 2 شکمن کسان نیول دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې وزل سوی او ټپي دواړه ملکی کسان و او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان به شمیر سیندونو کې د سخت ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلمیه کې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدی شي. جزیت راپور کې ورو
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلونونو له امله د سختو ورختونو او سیلابونو سره مخ ته تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سندونو کې د سختو ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه به د سخت ورختونو له امله د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سندونو کې د اوبو کچا لوړ شي. خبر پاڼه کې راغلي د اوبو د کچل وړواله په بادغیس، غور، هرات، دایکندي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پاڼه کې د یادو سیمو له هغو اوسیدونکو چې د سیندونو تر غاړې استوګندې غوښتل شوي چې خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره دې هڅې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولای شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب په هکله وړاندوینه کېږي موږ باید هغه ځای زر تر زره پرېږدو. دوم دا چې هغه په هغه لارو باندې لاړ شو چې عمومي او ټول ټولنې لاره یې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا او داسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
د وای دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پرې شي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمې چې هغه ځنګلونه ونې نه لري خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو په راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو یې کورونه جوړ کړي وي چې معمولا هلته د سیلاب د راتلو خطر موجود وي. په بارانی حالاتو کې د هغه خلک کوشش وکړي چې د دغسې ځایونو نه خپل ځانونه خوندي او امن سیمو ته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیره ورځ د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تیره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو نور ټپیان شوي هم دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په تاسو سال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حمله احتمال ورکول کیږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل باد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لار او د غل کارکونکو سره ولیدل. اکسیوس خبر اژانس اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخابات کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې لسمت څرګندور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پرستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یوه وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومه تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندیشنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډیره شي، کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
په هلمند کې کوچیان وای چې لبیله بل سن سر مخ دی. دغه ولادت کوچیان وای د څړځینو روغتي خدمات او پاکو بونشتوالي هغه څه چې دوی ورسره لاسو گریواندي. یاد کوچیان حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه دی زیاته کړو د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال په دې راپور کې
دا یو دیرش کلن راز محمد دی چې د خپلو څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نوموړی وایي اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځایي خلکو د لمریزې هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسو وګورئ اوس خو دا پخوا وخت نه ده، پخوا دشتونه وو، برمې نه وي، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټول هلمند کې دي یو سړی ماته داسې راوښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین شي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماته یې.
او شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځای کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کشنیان هم ټول سینه بغل دي، پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر شي دی جای و ته دا خواته جای و تیر شي دا کوشر ته ګر سره نه را معلومیږي نه را ښکاریږي. دا مدا داسې وروره یو ډاکتران دې راته مات پکې، یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکړي، ډاکتر دې راشي موږ سره دې یو معلومات وکړي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ موږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو که څنګه ده چې دغه سې ورک دی تر تم دي.
د دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتې. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروی د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری وس خدا سینه دی لکه په خاص وی سلور 1500 میډیم لرلې صابن ته پورته کېدلو بیر تر اخته کېدلو وس خو نو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند ژوندۍ خو دا د کړدی په برابر ته وینې. دا خیمه ولاړې دی، هغه پینی پینی دی، هر ځای سوری سوری دی، په دغه خپل شپه ورستېره وو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږي مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
د منی په پیلې دو سره د کابل خارزین سودین کې د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي، وایي د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان خنه دی تیر کړی او سږ کال هم د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کار اخیستل، دو بوجه در خیستلو توان می ندلود یو من می اخیستل، چو کلا با آغا خلاص شول بیا بمی همدست یو من نور اخیستل، او لکاغذونو سر بمی تازه کود، دلرگیو در خیستلو توان نلرم چو بچاری که در استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تیروي.
ودا سکه لرګي ډېر زور منه راڅخه چې لرګي وخت او کاروبار نسته. اقتصاد ډېر ضعیف دی، د دولت موبیل لري چې موږ سره همکاري وکړي نو نه شخص ته ډېر قیمت.
په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیې سږکال وړې شوې دي.
ولا سږکال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سږکال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
آزادي رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له خروالۍ سره شریک کړي، خو د خروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی آزادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی.
دا ومی ورځ خبرونه هم درته لرو خو خبرونه